تاسې ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څه لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې مغې پرتله کړې ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتي عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنې دلواوري.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو نمانځل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یوه ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغوني فکري دری سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسې د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یوه سم دود په ډول نمانځنه وشي، او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. له یوې خوا به یې د یوې لویې تاریخي پیښې خبر ترلاسه کړی وي، او له بله خوا به د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آګاه شي. نو په کار ده چې دا ورځې په شعوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نه شي چې ولې یوه ځانګړې ورځ، اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینهوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غر مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غر دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غر آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینهوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غر د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دوري د انزورګر مینا تورست او زلند چری استاد کمال الدین بهزاد علمی او چړنی سیمینار تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګ پړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینی صاحب وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یو شاهنامه سلطان محمود غزنوی ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغې کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چار ساده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار ساده کې وو څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولی شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پر اپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او خای دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کوم لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله څخه په نننی هنر جاج کې کړي
هنر جاج
بسم الله صاحب شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري څوک د خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي خپل فکر پکې انتقال کړي څوک په یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
ولې په دې باره کې ما هم ډیر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډیره کړې ده سه شعر څه ته وایي خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته هغه کسان سه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوه کړي وکړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به له قرآن شریف نه شروع قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول دا شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب څه ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه څه ده په دې باره کې بعض مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنی په خیال ولاړ دی دا یو نظر څوک نه نو دوی مطلب دا وسی نه کوي قران او زبدا یو غیر محقق مضمون ده او دا څو نظریې به راوخته ده کړي شعر په هانو علامه اقبال وای بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت د دې شعر مطلب دا ده چې مغې پرتله کړې ده بوالی سینا او پیر رومی نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سوز سره او شعر ده او کنه حکمت ده نبی علیه السلام وایي چې انا من الشعر الى حکمت ځینې اشعار څه دي نو هغه حکمت دی په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي بعض شعرونه یې ښودلي او لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه دی ښودلی فقط دومره یې ویلي چې بعض شعرونه داسې شته په کې حکمت وي نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي بعض شعرونه د شعرونو ستانس په کې حکمت نه یوخلي کنه شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سلیکتیا درته هم د الفت سره موږ سخته نازواني کړې ده، بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نشته. د معانی د علم او د عروض د علم له نظره شعر هغه کلمه ده، مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفه وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطقه په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې دوستلی و د شعر باره کې مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض معنا دا چې زړه دې په تنګ سي، خپه سي، پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژیدي کنه سي وای و دې خپه کېږي، او بعض کې مثلا تنزي کنه نو ته خوشاله سي، طبیعت دې وسره خلاص سي. یا تا دې زړه خبرې دې باره کې خو دې دخت ډېر نظری دي سره ایسی کتابونه پسې وګوري. یاره دا اوس تاته خبرې پې وکړم تر مازدیګره مو خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د ژان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ چې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر چې ده هغه قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي. حرکات د نڅا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مطلب سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي، نڅا ته توجه وي. بیا سې ورسي سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده، که شراب ده، که پوچ ده، که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کول کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانې سره مقایسه کړي دي: شعر، بتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي، بېل رنګ یې نقش کوي. یي هغه شی بعینه هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې. او شعر چې ده بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کوي هغه د ما حرکات به م کوي. خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوان سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر ده، یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، یا شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي، ترې متاثره شي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره ماته خوند راکوي، چې یو شعر هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. ا دې خبره زموږ شعر نه سویلې.
لکه تاسو هم چې وویل، هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا دې تجمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده شاعران ته. شاعران ګټه کوي، یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت را برسېره کېږي. دا خو ګټه داسې، مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نمتماغه داسې یو څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي، شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، چای نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپلې ایډیالوژۍ ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپل دا نظر داسې، د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سسې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي، او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چا نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد د اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې تللی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات داسې وي چې تر یو وخته پورې وي، کیدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وي چې مستقیماً هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري. یعنی د دې امکان هم شته ده چې فرضاً کیدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونه سي. زه خپله په دې نظر یمه چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ یې باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي. یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په لر ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو حافظ هم ده، بیدل هم ده، رحمان بابا هم ده، خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایډیالوژۍ دپاره، بعضې کسان مخکې کوي د هغوی دپاره غونډې جوړوي، او هغوی د موږ او تاسې د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلق دي، او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته، چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخند ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري، په دې باندې سره نسي مخ کېدلی، بستر وګرځېده، نو په ټوک یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله ډېر سفر ته خفه یم.
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هر پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمي یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده، تاسې د سینما ډګر ته راغلي څه علت و؟
مننه، سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو نه چې تاسو د ښکلي خبرونو ته زه دعوت کړلم. څنګه چې تاسو ویلو، هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل په حکمرانی وکړي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته، په دې ډګر کې کار وکړم، چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکړم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي، چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي، هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلډ ته راغلی مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې، چې اوس هم زه خپل قوم سره په روابطه کې هغومره ښه نه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره روابط وساتم، نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه، چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي، په سینما کې کار کوي، نو هغه ښه نجونې نه دي، نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي. نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ور نه کړه او تنن ورځې پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور، پلار، وروڼه، خویندې، خامخا هغوی به هم یو ډول؟
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و، نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه، نو ما ته ویل چې تاسو باید راشي موږ سره کار وکړي. نو دا خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړه، نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پیژنم، خو قوم به څه وایي. ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم، ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته وویل صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم، خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده، زه کار کوم، خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم اتمن خبرې کوي. نو هماغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او تر نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي، کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کیږي. زما
پیل دی یعنی د سیمې زوراډیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو. هلته کوم برخې کار کوو؟
هلته په ځینو تفریح پرونی مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډېره کم جرأت هم ما داسې خپل خبرو کې ډارېدلم، تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه و نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې یعنی آینې ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی او هماغه تمرین و چې فرشته لمیدیان ته راورسول
د آینی په مخ کې د تمرین وکړه خپل ځان ته لګیا وی.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دې به مې زورول ما ټول به زورم ټوکې به را سره کولې، ما ته ویل چې لیونی بیا شروع
کړه. کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي په تلویزیون راښکاره شي د کمرې مخ ته ودرېدي ای کوم پروګرام دی مخته وړو کنه اکټینګ
جوک اول ځل څنګه چې ما تاسو ویل په رسنیو کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو، ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ یو څو خبرونه مخکې وی وړي بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې سکرین مخ ته راغلم اول ځل ما ژړلې وو، ډیر مې ژړلې وو، د کیمرې تاثیر ډیر وو. نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. او هماغه ورځ چې په هماغه شپه زه لاړم د آینی مخکې ما ترننګ وکړو نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړه. کله ناکله سی وی چې انسان په ځان نه پوهېږي چې په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پیژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پیژنده
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژندلی، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کړم چې هغه جوهر زه باید وپیژنم، ځکه که ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سیده ما ته قوم دا خبره کړ فلان دا خبره کړ زه باید دا کارونه کوم، خو کېدای شي هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅکله نه وي پیژندلی، هغه حالت چې یعنی زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅکله په خپل وجود کې نه وي پیدا کړی. خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نه شې کولای، نو هغه وخت خو چې ما لا هم کوشش وکړو شپه ورځ مې کار وکړو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کړم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دې هغه ته رسوي.
ډېرې پښتنې جونې به دا اوس به ستاسې غږ م اوري دا غوی په ځل کې دا علاقه وی شوق وی کنه چې یو یو جوهر غویم لري په ځل کې لزان سره لري چې هغه باید راو باسي، خو دغه جوهر د راويستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی او یار ووزی. غوی ته ستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس راوړي یو څه لاس ورکړي. نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړی ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پرېږدی مې دی هغوی، ځکه د دل پر هغوی ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادري کړې وای. کله چې زه بیرونم تللم زه باید د چادري سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خوله چپ نیول وای. خو ما دا کار نه دی کړی، ما خپل قوم یو طرف پرېږدی، هغه خبر مې یو طرف پرېږدی، او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکړم، خپل ځان لپاره ژوند کوم. او هغه نجونې هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین شایان نه تیر شي، نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي، یو شی بدل لاس ورکړي تر څو یو شی لاس راوړي.
کومې به درته غواړم
مننه له تاسو نه سلامت
د کیسې جو ادبیات یو ځانګړنه ده چې یو منځمهاله تلوسه به ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي. بیا به د کیسې اوج تر سیږي نظر پانی په نننې پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راسنې د لورو
زر پانا. راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یو شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوا اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو. د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په را رسېدو یې سپین ږیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ږیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا.
وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده.
نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله.
سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلې څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ږیری ترې وویرېد،
سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو لس پوښتنې خو وکړئ.
یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ږیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ږیری ځواب ورکړ،
نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پریزي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې
بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوښو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه ویني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي.
سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ږیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ږیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ږیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ږیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل،
د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو.
ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ږیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیره خدا، تاوی دا ډیره خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مینا لرو. زهم د مینه تگه ما وکړ وړون دیته مات. درې کال وتلو زپکی در په در شوم د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوو ټکو نه پوهیږي، په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شي وزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم، خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلری صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے ستانه می درد ستانه احساس ستانه می غم زیات دے زم ستا عزت زمال ژوند محترم زیات دے د تړونو تار میں بیلو د تړونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د جون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگل ل میدان وتما خالی سنگل ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی ستانه مو